د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای، چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټې شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي، وي څوک چې د هنر کاله په کور لري، سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي، حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یو کسب زده کول هم کیدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي، خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړي دي. په دوی کې هغه کسان تر یو حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې اکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستي. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړي.
زه هم خیاط یم او 15 شپږ شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب و کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانې شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب و کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لسکا لکیږي چې په کابل کې خیاطی لرم. په افغانستان کې وخت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولای شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولای. بس دا مجبور دی چې یو کراچي په سړک کې دا کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب په کمال ډېر خدا واقعا
خپل دیوالې وغوښتل چې دا کسب زده کړي. ضرورت یې څه و؟
دا څه و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف ما چې زما پلار وای چې زه یو کسب کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پانتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي، هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه.
ډېر خدا نو بس بعض سالان دا چې وړی چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد وو، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې، همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، دا وګوره، زه خو پانتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رس خو روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب کمال زده کړه او هم درس وایه.
څومره دې ژوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم لس پنج لس زرا معاش میده و کاروبار می هم خود الحمدلله چې په دکان کې نو کار راځي چې خپل استاد نه په دکان کې بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمیرې څومره کم سوی؟ مثلا په خو تاسو دریشیم ګنډلی اوس یوازې جامې ګنډئ، کالی کمیس پرتو ګنډئ، څومره کار کم رنګه سوی؟
والا کار کم رنګه شوی واقعا د مخکې په جمهوریت کار ډیر ښه و، هر سړی بس ژوند کاروبار دکانداری هر شی خو وظیفه. نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډیر ده، مثلا د مواد چې د قیمت شوی خلک اجره کم ورکوي، مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سوه اوس خلک درې سوه ډیر په مشکل ورکوي، واقعا چې د خلک ډیر اقتصادي ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد هم کم شوي دي خیاطۍ لپاره، په خالي کوم جینه تاسو ته دا مواد راتلل استفاده کولم؟ او اوس آیا راځي نه راځي هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندۍ نه مواد اخلو عمده، بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی ده د موادونه، یخن کاف پتی داسه.
ولې قیمت سوی په علت پوهېږي؟
مالیات ده بس محصول کېږي، مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوا نه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمت سوي، لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس سوی دلسوز یا پلار نه لري عمومي، بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل د باندې عمومي ژوند خو تیریږي او نور خلک ته پکسه نه ده چې داسې کوي او سخوري د سرخم ژوندمون خو ګورو په کوټسنګي کې په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده، په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نور افغانانو ژوند هم ګوري، خپل ژوند کې هم تغییر ګوري، خپل کار ته په شوق ورځي که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوری ده کنه، د کور کرایه ده، نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري، د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېر اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي، بازار په داسې یو سطح باندې برابرېږي چې که جمعه درته وخیم، جمعه کې چې دی یو درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو، او درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزوری وي که نه. بله خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله پخوا به دته وچې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړی ور ښکاره که د خیاطۍ ډېر ځوانان به په کار به بوخت وو، ځینو زده کولې، ځینو زده کړې وه ګنډلې، اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکې خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره، لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه سې د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده، غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر کنه، خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خوا ته راځي موږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکړم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله کنه.
بله څومره به د دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي د غوښمې زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې ور رسیږي؟ په دې خبرې راته وکړئ.
کار نوی خو طبعا پیسې هم کمیږي کنه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار کنه د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم چې کنه، نو په دې دغه کې چې د پیسې ورته ډېرې کمې، داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي هغه ته په حتی په جمعه کې 100 روپۍ یا 150 یا 200 روپۍ استادان ورکوي کنه. او که په یو دوکان کې شاګردي نو عام یا د میاشتې ورته 3000 یا 4000 یا 5000 داسې تنخواه وټاکي، د دې نه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي او
دا ځوانان چې تاسو سره دي اتمان د خپل ژوند کیسې هم درته کوي، دوی څومره مجبورې دي؟
د غریبۍ او زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوي کنه، نو دوی طبعا چې دی اوس د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف دی کنه. څوک یو مشکلاتو کې، څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي. داسې خلک چې ډېر نوي ځوانان تنکي ځوانان خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي، نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابر کړي تر 100 روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره.
دا وضعیت دوام وکړي، ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي، لکه څنګه چې تاسو ویل غریبي او بې وزلي ورځ تر بلې ډېریږي، وضعیت سره خم نه وي.
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي کنه، چې باید زموږ ځوانان او دغه شه تعلیم وکړي او نړۍ چیرته ورسېدله او موږ چیرته اوس روان یو کنه. موږ تاسو چې ده د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې اته موږ تصور هم نه کولو کنه. ځکه د ټولو نه مهمه خبره دا چې زموږ د انجونو او زموږ د الکانو پر مخ باندې چې دی د مکتبونو مخې د پانتونونو دغه پانتونونو که د انجونو پر مخ تړل شوي دي، دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی موږ ته که اوس ونه رسېږي نو 3 کاله 5 کاله لس کاله بعد حتمن او نو کېدی شي لس کاله بعد زموږ په وطن کې چې د خزینه ډاکټره ونه اوسي. نو دا چې دا ټول زیانونه دي، دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسیږي. نو په همدې اساس چې د سره چې د ځوانان هم چې د درسونو نه لکه پخوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وي، که د مکتب وي که د پوهنتون وي کنه. دغه لنډ مثال وایي درته چې د خپل پوهنتون در کوم چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه، زموږ په دوره کې چې پوهنتون سره خمو ډېرې ښایسته اوس جوړ کړی دی، اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پوهنتون کې هغه وخت کې مونږ لیده اوس نشته دی. حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې. بل اونده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی، چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته چې دی مسافر شي لاړ شي د درس د خاطر، نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي، هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچه چپټر د دې شیانو برابر کړي. نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي
که اوس په دې خبره ته وکړئ، تاسو څنګه وغوښتل چې راسه خیاطۍ ته مخه کړئ؟ شوق، علاقه او مجبوریات وڅه؟
زما په فامیل کې چې دی زما دوه ورونه خیاطانو، ما د بل چا په دوکان کې کار نه دی کړی. زه نماغه وخت کې چې وړوکی وم د خپل ورونو سره دوکان ته تلم، نو په ماغه لارې چې دی خپل چې دی استاد شوم او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم ویلې پوهنتون هم ویلې.
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري، عام یو کسب زده کی، تاسو درس ویلای دا پانتون؟
د سده ما په دس وخت کې تعلیم وکړل چې هغه وخت کې کاروبارونه خو د خلکو اقتصاد خو مشکلات خلکو نه درلوده، دومره اقتصادونه د خلکو خو ځکه موسسات او فعالیتونه کول وظیفه وي د خلکو دولتي وظیفه وي. نو هغه وخت کې چې ما چې په کوم وخت کې مکتب او پانتون خلاص کړل، هغه وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد خو اوس وخت ډیر زیات خو
اقتصاد خو خو دا څومره خدا چې سړی عام یو کسب زده کی عام لوړ زده کړی ولري، دا څومره په ځان کې سړی کامیاب ولای شي؟
بلا شک، بلا شک. دا غوړه مثال زه خپل ایمه کنه، غوړه مثال زه هم زه چې د حقوق قضا سره ولې څنګه نه فارغم د ننګرهار پوهنتون نه خېګنه دغه د چوس شکر دی خپل ژوند اسانه سره پر مخ وړل شم کنه. مجبوریت دومره لکه هغه سوچ چې درس ویلې یو کس ونه لري کنه او وزګار وي، نسبت هغه ته بیا هغه نفر ډیر خې چې یو کس به مزده کړي یو درس ویلې وي کنه. چې مثال ما درته ویل چې مثال ز خپل ایم کنه، نور سنه هغه خپل ژوند خو پر مخ وړل شو سناسه.
بله، په اخر کې به تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو، هغه کسان چې اوس د زده کړو دروازې او تبند دي اقتصاد هم خراب ده یو کسب زده کول زمينان برابر ده مونږ ته خپګان غږ پېښان دوی غته نه پرېږدي لار شي یو څه زده کړی هغه ته به تاسو پیغام ولرې څه به ورته وایې
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه ده چې خو خبره ده که تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي کنه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او هنر زده کړي ځکه عموما مونږ په افغانستان د سیو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو ځکه ډیری ځوانان دي په زرهاو ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماسټریانې کړي دي پوه شي پیجریانې کړي دي اما اوزګار دي او د ژوند روزمره مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې یو کسب نه وي زده کړی نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان دي چې د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي که هغه هر کسب وي کنه خیاطي وي نجاري وي بل کنه مختلف کسبونه نو یو روزګار هم ځوانانو ته ښه دی
استاد او لیکوال میوان شینواره بیا د کسب زده کول د شیر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي له خاغلی شینواری سره مهم مرکه کړي په ګډه سره ورو
کسب خو نهایی ډیر مهم دی او دا یوازې د ژوند د ارتیا لپاره نه بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی وی کسب زده کا او په تاخچه کې کېده یعنی یو وخت په درد لګیږي او زده کړې چې دي زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه به دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي زده کړې خو اصلا د خپله د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي ژوند وپېژني او ښه ژوند تیر کړي حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي نو که د زده کړو نه یې ونه ګټي نو کسب به ستا په درد لګیږي که نه یو شاعر وایي وایي څوک چې د هنر کالی په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي نو که دی هر څومره تنګسي راځي مشکلات راځي نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي او د دې به د خپل کسب په درد لګیږي او کمال به سړی خامہ خاص دکی او دا د دغی لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی به خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی به یو نوی شی زده کړي تخنیکي د کمپیوټر زده کړي یا په نورو برخو کې اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی کسب یو تخنیک غونته دی کمال دی هنر دی دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي هغوی خپله ایډیټ نه دی زده خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه ما چې زه څومره خلک پیژنم تر 15,000 افغانۍ شل زر افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي ایډیټ په برخه کې کار کوي د دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي
بله که راسولی تاسو خپل ژوند ته تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی ده چې یو بل کسب هم زده کړئ
شخصا خپل اوس مهال استاد یم پوهنتون کې افتخاري استادی په شخصي پوهنتون کې لرم او په ښوونځي کې استاد یم دولتي لیسه کې زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کوم د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کوم دا غیم زما خو گزار روانه ده د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړي اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کوم په دې کې مې ځان رسولی دی د دې تر څنګ د نجارۍ ته ابتدایي دغه زما زده دي یعنې کولی شم چې خپله جاله پورې باسم خو هغې ته لازما اړتیا نه ده پېښه شوې مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم مطلب خو زده کړې مې ده یعنې نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي بلې
بله راځو همدغه نجاري برخې ته څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي دا کسب زده کوي کورنۍ درته ویلې خپل معلقه وه په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي یا مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپل مسلکي نجار و چې زه ما سره ډیر پاتې کېده نږدې نه دا غنه ما عملته د فرصت نه په استفادې وخت نه چې ما وخت لرم نو ډیر شان مزده کوي اوس چې یو نیم ادی مسله پیخیږي نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم یا بل څوک پخپله یې د حکومت او نو اړتیا نه ده پیښه شوې. یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی یم نه یمه بې دندې شوی یم کله نه یمه چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم. خو نور شخصي کاروبار په برخه کې شخصی کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه د خپل یو کسب دی موبایلونه خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده هر سړی موبایل نه پیژني کنه موبایل به دوه پیژني په څومره نرخې به دوه اخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پې پوه کړی دی په دې کې مزده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم. او یوازې ما نه زموږ په سیمه کې زموږ دوی ډېر نور ملګري دي هغوی چې لیدلي دي چې یاره دولتي دندونه څه نه کېږي شخصي کاروبار ته مخه کړې ده په شخصي کاروبار کې ځان رسولي دي او ډېر ښه کار روان دی اوس.
دغه کسبونه چې تاسو زده کړی دي مثلا همدا بیلګه بیا نجاري ده تاسو څومره ډاډه یاستئ په دې کنه یعنی ځان سره خپله دغه اعتماد به نفس مو لوړ ده چې که یو وخت ما هیڅ کار ونه وسي دا د نجاري خو مې زده کړې ده خو تیره راسره ده کنه یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت دا زما په درد لګېږي
چې هر کسب د چا زده وي هغه پی ډیر ډاډه وي کنه د ډاډه وي چې مطلب که سبا زه د تعلیم یا تحصیل چې مې کړې د قلم دنده ونه لرم نو دغه کسب چې مې زده دی دا به د دین زه دومره کولی شم که ډیر پسنداز یا ذخیره ونه لرم خو روزانه ژوند خو پې مخته وړلی شم. یعنی زه داسې سختې سره نه مخ کېږم چې سبا بل چاته محتاج شم. نو دا ډاډ ټولو سره موجود وي څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چا زده وي هغه ټول ډاډه وي په دې باندې که اوس د قلم دندم لري بیرته شاته یو ډاډ ورسره وي که سبا زه دا دنده له لاسه ورکوم اوس زه خپله مطلب ما سره اوس زه دولتي دنده لرم خو شخصي دنده هم لرم زه وایم که چېرته دا زه د لاسه هم ورکړم شاته زه ډاډه یم چې شخصي کاروبار هم کولی مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې یو چا سره کار کولی شم ډاډمن یم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کېږم. نو دا خو ډېر مهمه وي که نه د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي مشهور دي هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی پې یو شرط دا ایښی وي زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی نو هغوی پې شرط دا ایښی وي چې کله وي ماسترۍ نه فارغ شي دکتورا نه بیا ورته وایي چې تاسې به اوس یو کسب هم زده کوئ که نه سند نه ورکوي هغوی بیا ځینې خلک نجاري انتخابوي ځینې خلک پکې رنګ مالی انتخابوي ځینې پکې نل دوانی انتخابوي ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي په هغې کې یو کال دی غالبا څومره زده کړې چې وکړي نو بیا هغې نه وروسته هغه ماستري چې کومه برخه کې کړي د هغې سند ورکوي که نه نه یې ورکوي هغوی په دې باور دي که نه چې زده کړه یوازې د پیسو دپاره نه ده یعنی کېدای شي زده کړه ته وکړي خو هغه به ستا ژوند جوړ کړي په هره برخه کې به ته ښه شي خو کېدای شي پیسې ترنه ونه ګټي نو پیسو دپاره دا کسب به تا سره
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول مثلا یو څوک مکتب ته ځي بیا پوهنتون وایي ماستري اخلي او دکتورا او تر دې حده پورې یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول نور څه نزده کول دا څومره انسان له ستونزو سره مخ کولی شي
ستونزو سره خو مخ وي د دې ترڅنګ د ذهني وده بشپړه نه وي په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نشي کول د ذهن هغه سیطان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی ذهني نظام داخلي چې دې ته ته څومره نوي شیان ورزده کوې او مختلف شیان یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کوې نو دا ذهن په دوه ډګرونو بېلابېلو کې فعال پاتې کېږي نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی دا ډېر فرق دی د ده ذهن تر هغه ډېر تاند او د ډېر عمر کوي یعنی دا به د دې ذهن به هېڅکله نه خرابېږي د حافظې له زوال سره به دی نه مخ کېږي حافظه به یې جوړوي الزایمر ناروغي چې اوس ډېره عامه ده په ټوله نړۍ کې دې سره به نه مخ کېږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي.
ځوانانو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یوه برخه باندې دوی بسنه کوي
ځوانان نو ته زما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کړي چې یاره ما ماستري کړې یا پی ایچ ډي کړې ده او په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا خره شي دوی باید دغه وکړي دا یو مهارت خامخا زده کړي په یوه برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي کسب دی دا کسب زده کوي په تاخچه کې کېږي یو خامخا په درد لګېږي نو چې څومره کولی شي هره ورځ باید یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی باید خامخا زده کی که بیا آینده کې زده کړې نه وي د قلم نه دی روزي نشي ګټلې نو کسب خو به ورسره وي
سن غټیږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت سي د کور مسؤلیت سي واضح خبره ده چې دومره ډیر په یو څه باندې فوکس نه کیږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي کنه د ځواني مرحله څومره مهمه ده دوه مسایل ته تاسو خبرونه کې یاد کړل
ګوري ځواني مرحله خو مهمه ده تر ډیر کلنې پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر ډیر کلنې پورې دا به ترغی ورسته نه لري خو که هغه خلک چې تر ډیر کلنې پورې ډیر زده کړه کوي په مختلفو برخو کې کوي دوی به تر ډیر کلنې ورسته د دوی ذهن به ډیر فعال پاتې کیږي به الله هغه وخت هم کولای شي زده کړو کې نو مهمه په ځواني کې ده چې ځواني کې سړی به ډیر مطالعه وکړي د مطالعې ترڅنګ کسبونه مختلف ده کې مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي نو به کدی ډیر کلنې نه ورسته وي ام د دې ذهن به تر نورو خي او ډیر زده کړم کوم کولای شي او ډیر مهارتونه بم زده کولای شي تخنیکونه
ګران دوستان دا و دېونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې است الله مومال او ملګری
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلمه نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو خزو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته، بیا د دغې راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلا دغلته اوسېږم. یعنې ما تر دولسمه پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپله زده کړه سرته رسولی. بیا پوهنتون مې دغه زمزم پوهنتون کې د ادارو ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره. د ټولو دفتر سره اوس هم فعلا وظیفه لرم.
که راشو دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړي دي، لوړې زده کړې مو همهلته کړي دي، دا په ګردیز کې و ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و. یعنی په کومه سنه کې زما خپله دولسم صنف پاس کړی ده، د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې د اوس ویلي دي. بعد له هغې نه هغه ته یعنې دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې، په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په د امارات کې وویلې. هغلته مې لیک دسې اخوا دې خو بس مشکلاتونه و، خو موږ کوشش وکړه سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه په دې اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس د افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه په ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په داسې موږ اقتصاد ضعیف و او نور داسې د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله. یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سه مخکې هغه کسان سه رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنې د یو سړي منصب معاش د هغې رتبه ډګروالي و، دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه سه کوی. ما وغوښته سه دولسم مې خلاص کړی و، ما غوښته سه زه وظیفه وکړم. یعنې وخت مې نه سو پیدا کوی. بیا په اخر کې مې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناد سه هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنې ښه و که نه. دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل سه دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنې هغه لیسانس مهم سه، باید څوک هر څوک لیسانس سه وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم. ولې په دې سه زه زما قوي نه یي، زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنې که نه سه داسې وګوره د اسناد نه هم هغه تجربه کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پوهنتون وویلې. هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل، دوه سمستر پاتې شو، لږ ګډوډي و. اوس امارات سره راغله. بعد له هغې نه سه بیا پوهنتونونه شروع سو. بیا هغه کوشش هم وکړه سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده. فعال ده خو ما پس فانه ده خزینه و لپاره نه، ده فیم لپاره نه، ده ناری نه و لپاره.
اداره و دیپلوماسی؟
اداره و دیپلوماسی و.
ده مخواخی ده ده رشته و آیا ووست چه ده کار کوی ده رشه سر متلاله ده ده کار چه مخته بوده؟
بله که بس تلاله ده و خو آسی نه خو ده خو اداره و دیپلوماسی پوریاله نه لده که نه. مګه خو چې لو سره کار کوي کنه. زه خپل د افلاق د فیمل د بخش افسر یم. یعنې ټول خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره. څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي. څه موږ مثلا څومره حق لرو، څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. زه دغه پروژې سي د خود کفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري. آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه هم په خپل اکسپانه کې لاندې کلی دي چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لري، کلیوالي خزې په دې پوه دي چې حقونه څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو کلیوالي ښځې خو څه کوو، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې پوهېږي؟ اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې پوهېږي؟ څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني، مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو. موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار وو، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به م توفیه ورکول. مثلا ښځو ته به م سو تاسې دا حق لري، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د کوم حقوق اسلام ورکړی دی، هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر دي نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی و ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بله، تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کوی شي ووایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس ولسوالۍ، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بېوزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې. 2004 نه را په دې خوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بېوزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کې، په کلي لرې کلي بانډو کې موږ ښځو ته ښځو لپاره فعالیتونه کړی او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شو چې ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې، دا مرکز ګردیز نه درته کوم، لرې پرتې ولسوالۍ، داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقل که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینې، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا چېشته ضرورت لري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې، د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پې وساتې، هغه باقي مانده شودې مستی سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور نور مشکلات ضرورت پې حل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو. ولسوالۍ کې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړې دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو. یو دفتر د څه تقریبا د 30 کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده که نه، چې یو خو د چا حق نه خوري، او بل هر کار یې شفاف ده، هغه سې سروې کوي، اما کوم کس مستحق وي، هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي، کولی شي په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور چې د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وسي. او د دغه کار باید ملاتړ وسی.
یو خو د کندو رندو لاسنیوای د پټوله کې د نور خزو هم تاسو لاسنیوای کوي، هغه چې په کورنۍ کې وسی خاون لري، نور کورنۍ نور غړي لري.
ګور زه خپل شخص د سیم یو عادت لرم، دایما عادت کناسه تبيز خواندل کوي. زه باید یو انسان تبيز ونه کی مثلا د مغدي څخه خواندې په اوس کلی شرایط کې سغه په کور کې زوی عملري خواند عملري ماګه ماګه زوی او خواند مخ کې کار لرله ماش اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله کوم بل کار لرله اوس یو شی هم نه لري، هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما هغه کسان خو سې پیسې لرله سرمایه لرله کنه، هغه خو اوس وایي څه نسته، اسې نه لرله هغه بیخي په صفر کې ضرب ده. یعنی اوس په اوس فعلي شرایط کې د هغه کناری نه لري او کین نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې ضرب ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوای ته ضرورت لري. قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانی په کور کې شپږ زمانی په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
کله تبیز نه خبره تیره شي. یو دا چې ډیر مستحق دی، یو دا چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاته مرسته ورسوي یا لومړیتوب چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري پور کې، بیوزلي دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دی. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسان سره باید مرسته وسي. سره پور کې سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري، دی خو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیر بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوای کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه سم دغه اوسې تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي کنه چې ما سره یې ټول شمیرې دي، یعنی ټول ما ته د کور نه وایي. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وسو، تحولات راغله، بل لږې سو موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، د هر څه پاتې سو ګډ ور سو کار کنه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو د یو نم نظارت کول سه، موږ دا سروې کړی وو د خلک په ځای دي که نه دي، چې موږ بیرته دوی سره هم څه تعهد کړی، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو. چې موږ بیرته دوی تلو دي، دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده کنه دا اره خزه به دیسه ته خوشحالی نه به سپتاب ولا بزړل سوه خدا او می بخین نه لرل ستار سو بیا را زیت موږ پښتنه کوي. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بخی ټولی موږ ته دیسه سوال که خوان دی من دی قسم دار وای پم څنګه وو کې پښتنه وو کې سوس خو نه راځي، اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي چې سزان سي کنه. اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي، دومره صمیمي دي خلک.
ډیر ښه اغلی زیرک، تاسو کار واقعا هم دې ستاینه وړ دی. په لور کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پټې بری خزو لاسنیوي کوي، مخکې تاسو که هم لند یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپک ماشومان لري، کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
وونه لسه به زکلې کړي دي، یو زوی مې دغه زمزم پانتونی ویلې دي، سارنوالی او قزای ویلې، بل زوی مې دغه کو پرتیس دندانې ویلې، او بل زوی مې ټول سم نه خلاص وي او کل پانتونی ویلې ادبیات دري او د ډیرو مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه دره یو دوه هفته کې چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ باندې ته ویزا لګي هغه کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي چې کارم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پانتون یې وویل چې دغه هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم، یو کال پانتون یې وویل بعد له هغه پانتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل څه ولو جلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه دسې زده دي، هغه دم له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پانتون ده د رڼا په نوم، څه هغه قابلګي او نرسنګي ده، بیرته مې په یقې کې اوس ورته داخله وکړو، اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي؟ محروم دي
د یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره علاقه لرله، بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو، او د بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه سید دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویل چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس د بله برس مې ورته ویل معلومات جلکۍ تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایې، دې ویل چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم هلته سره
نه خپل خواخې ته د پرېښې دي چې هر څوک
هر څه وایي. کلو
په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځیدلې یاست او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوي په دومره کلونه خلکو ته ممبر سره سوالې دي په تیر بیا غبي وزلو خزو او کندو ته مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوسې چې رسوي آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی؟ آیا هماغه ډول مرستې ورسوي؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په آزادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو، دوی د کارونو نظارت وکړو، دوی لیدنه وکړو، شاید نور څه والي مثلا څه تقاضا وي لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړی موږ ته یغونه نظارت وکړو څه وایي کړو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعا کمښت راغلی ولې په دې اوس ډېر موسسات کم شو کنه
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تیره بیا د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي، مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل بالکل دا په نظر کې نیولې ده. ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چاته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو دي غیم ځکه اندازه کوو سروې کوو موږ یې غیته دي غیم ځکه په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې ځمکه کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ ځمکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرنۍ ځمکه کې کوم شی حاصل ورکوي مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوزي دي یعنی قیمتي میوه ده موږ د یو لپاره د دې هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولې په ټیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړی دي انجینران و تربیه کړی دي بدلې غنه ولسوالۍ ته وړی دي په خلکو باندې توضیح کړی دي یعنی تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسره وګورو دي هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د ټیلو ته توضیح کړی دي چهارمغز لري مثلا کوم ځکه څه شګلی نه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د باغامو باغونه مورته جوړ کړی دي مثلا چې څوک د سبزي لپاره ځمکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړی مثلا د ښځینه وو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي سوې د یو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه ملي چې مثلا ته کوم کار کوي سي باغ غواړي مدري غواړي سبزيجات غواړي هر څه چې دوی خپل تقاضا کړي دا موږ هم راسته ورسره کړل.
ډېر زیات تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېر زیات تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره د سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړی ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي که فارمونه مورته جوړ کړی وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو او حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرسته کړې دي؟
تاسو باور وکړئ نورې سبې موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اس ال سي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. بل ورځ کابل نه راغلی و دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله بیا سلام تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میږې ورکړلې وي کنه اوس یې هغه دوه دوه میږې ونه چې رامیتر جوړې کړی بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه میږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچي زیږوي خزینه وي موږ ساتو د اوس هغه بیرته هغه چې موږ ته میږه سي غټ سي او نور بچي وزېږي او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو یعنې خلکو رامیتر جوړې کړی مثلا د دوه میګونه یاري ولس میګي دولس میلی میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکړئ هغه غوای که خرڅ کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی اوسې ساتلې ده یا مثلا هغه غوای خرڅ کړې ده دیغه په ایواز باندې میګي اخیس یېږي دیغه نه سودانې جوړې کړې دي یعنی ډیره ګټور و دغه پارتي کې د مالداري پروژه ډیره ګټور و.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سره رسولې ده په دې جمهوریت کې هم تاسو مخکې خبرې کولې په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ او اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ترنینګونه ورکړی دي خلکو ته مثلا ما خپل 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی په یو کور کې څه تللی مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې زما کار کول جندر افسر وم چې هغه نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې دې خپله لور ورکړی و اته ښه تر خبره هم نه و چې دوی ما کنه مال ولې د لور خو دې سنه ده د خپلار له دی یا د خزه په کور کې خپل دې دای مور دې تا نه دې دی حق دې ته ټول دې دې سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته یعنی تاسو باور وکړئ دغه خزه او میړه په ځوان کې دومره تغیرات راغله کنه صدا خپل منګل وو اخیر ستلل وو منګل ته تللی وو ماته دې منګل نه شوار مغز راوړی وو یعنی تا دې ترننګ په باره کې یا تا دې خبره په باره کې له برکت یې کور کې ډېر تغیرات راغلي نو
دا غیتا شیرینی ده. دا تاسو د جندر یادونه وکړه د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغیرات راغلی دي په ټوله کې کوای شي چې د راتو وای چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي یعنی خزو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول آیا اوسې کولی شي سرته ورسوي او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب ګوره دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي او د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده نور خزی مثلا هغه مخکې څه مثلا خزی بتله په یو پروګرام کې به یې ګډون کول کار به یې کول خپله وظیفه به یې سرته رسوله اوس هغه نسي کول یعنې د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو اوس بیرته ظلم په ښځو باندې شروع ده هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي د پټي کار دوی کوي مثلا د مالو خدمت دوی کوي نارینه یې بس غوړ ګرځي ټول ظلم په ښځو باندې ده مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول نارینه به هم کېنه وله دوه وروره دا دي تا حق داسې مثلا یوه ښځه سې راځي مثلا ته وړو ورته راوړي د سر په سر یې واچوي دی په سر غرو ته جګوي نو ته نارینه یې دا کار باید ته وکړي دا خو ظلم ده دا خو ښځه ده دا خو حیوان نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي دا څومره غټ ظلم ده دا کار باید ته وکړي یعنې مخکې به موږ تلو تبلیغ به هم کوله دوی سره به غږېدو ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی وو
ستاسو تجربه ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې موږ دغه دود دستورونه ډېر حاکم دي ډېر قوي دي د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه وو سره خبرې وکړئ
نوري صاحب زما زه تاسو سره نظر یم کنه د نارینه وو په فکر کې څه غلط را دي دوی نارینه سره د څه ورکړم ته فکر ده کنه د دوی په مازغه کې پیچکاری شوی د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي دوی ته څه ترېننګونه ورکړل شي نارینه څه وایي ښځې مني
هم دا خبر مکول هغه د لومړني انتخابات چې د ولس مشري انتخابات او د ولسی جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر را پورته کېدل چې که ښځو ته هر څومره آگاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکول شي تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
کار کوله کنه برا د سیناری نه اوس د اته د خزینه او کارتونه په ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزي په یو تاسو باور وکړئ چې د خزي وسه د لری پروتو له سوالې نه به خپل د رای سنټر ته به ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو هغه یوانی مناری نه وسه ایده یوانی مو زورواک وس مثلا ما خزه د سره کوم وزې زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را ز خپل ورته مې په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاس خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول
مېرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي د سل لحظو سره مخامخ شوی یاس یعنی خوږه خاطره د سل لري
شخصی پنتونونه مو ویلې پیسې مرکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله پاسو دا خوږه خاطره ده سکله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زیا او زیرې کوم پښ پښتانه سي تاسو پنتون بیرته شروع شو
ښه
یعنی ډېره خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو بس کله چې موږ پنتون خلاص اسناد هم لانه واخیستې چې بېرته بندي زور لګېده نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولیدې.
بله بله میرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې، که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لرئ په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاس نیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
موږ هغه زیاتر د بس وسیسو څخه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایي حق او کو نه موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرات وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرات او همت له لاسه ورنه کړي، بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي.
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ د ازادي میلمه، او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو. په دې هیله چې همدغسې چې د بې وزلو ښځو د کونډو او رنډو لاسنیوی مو کړی دی، همدې کار ته دوام ورکړئ. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته.
جن نرشا از مات جنس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب په وخلو دی و سبق په وخ سبق چه جوړ نشیا مکو دلم زلن سوره چه زلیگ پرو فکو چی جوڑن شیامک دبل پتم مکی نہ حرکت کا واز مریا سبق وایا بچیا 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 سر نوی جن بے کار دے خفوی دجن سنگار دے عمل میں نا وفا خدمت خسڑی شوار دے خفوی دجن سنگار دے دخل کو پا خدمت کی ٹوگے کے گس پہ لنیا سبق وایا بچیا 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 دجہل دا تیرے دخپل کلم پا زورنا کا روخان دا دنیا کا بیدار سو خیار شا ہند وقت راشنا کا روخان دا دنیا کا زما پا دے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا از ماد جوز پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا